د هغه په وینا تیل د غزې له مهمو اړتیاو څخه دي.
It is very important to get fuel in to be able to
دا ډېر مهمه ده چې غزې ته باید تیل ورسیږي څو تر کنټرول لاندې د خلکو د راستلو لپاره ټول وسایط فعال شي. اوس مهال دلته لیدل کېږي چې تاسیساتو ته سخت زیان اوښتی دی.
حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حملې پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړل. حماس له پرونۍ موافقې مخکې هم یو شمېر برمته خوشي کړي وو. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي دي چې پر دې ښار د اسرائیلو د حملو په نتیجه کې له 1300 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې د اکتوبر د 8 په حمله کې د ده په هیواد کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي وو.
بیر امانه درنو اوریدونکو چې راسره وي اوس هم لژمنې سره سم نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبرونه خبرېږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
به هر جای میرفتیم یعنی میگفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
دا میرمن سجیه نومیگی وای کله چې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته خپل اصلي دند چې په وی دولتي اداره کې په کار بوخته و لري شو غنو اقتصادي ستونزو دي تاړه کړ چې په نورو ځایونو کې ځانته دند ولټوي خو ارجل باندې د هڅې ناکام شوي. د افغانستان په وسنۍ شرایطو کې آیا خځې نورو خځو ته د کار زمينه برابرولی شي؟
هر منطقې ته موږ زو وای چې تاسو کوم کارمن ته ضرورت لري هغه موږ ته وای چې وو ډاکټر ضرورت لرم یا صفاکار یا آشپز ضرورت لرم یا موږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زموږ.
نن په همدې اکله خبرې کوو ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو کار کول او حلال رزق ګټل د هر وګړي کاغه نارینه وي کې خزینه طبیعي حق دی. د اسلام په دین کې هم د میرمنو کار نه دی منع شوی خو د مو کسانو په خبره لغه وخت څخه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی افغان جونې له زده کړو او میرمنې له کار څخه منع کړي دي. د دې میرمنو په ډله کې داسې ښځې هم شته چې په کور کې د کار کولو لپاره بل څوک نه لري. دوی وایي څومره پیسې چې سپما کړې وي خلاصې شوې اوس د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. سجیه داسې ښځه ده چې په خبره یې د ټولې کورنۍ لګښت ورلغاړې دی. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې دنده درلودله، مناسب معاش یې اخیسته خو له هغې دندې لرې شوه. لغه وروسته ډېرې دروازې په کار پسې وټکولې خو دنده یې نشوای پیدا کولی. اوس د یو شرکت په مرسته چې د میرمنو لخوا جوړ شوی دی او ښځو ته د کار پیدا کولو په برخه کې بازار موندنه کوي د وظیفې خاونده شوي.
به هر جای میرفتیم یعنی میگفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
هر ځای ته چې تلم ویل یې چې مونږ کارکوونکي ته اړتیا نه لرو. بیا مې اعلان ولیده چې دلته یو شرکت دی ښځو ته کار پیدا کوي. راغلم کله چې دوی له ما سره وغږېدل په همدې دفتر کې د دې شرکت رئیس چې یوه ښځه داسې مقرره کړم او یوه بل دفتر ته یې هم معرفي کړم. اوس هم آنلاین کار کوم او هم آفلاین. ما په کور کې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې، کار مې له لاسه ورکړی و، بله دنده نه پیدا کېدله. حیرانه وم چې د کورنۍ لګښت به څه ډول برابروم. اوس فضل د خدای دوه کاره لرم، د کورنۍ مصرف پوره کولی شم.
منیجه قریشی له څو تنو نورو میرمنو سره هغو میرمنو ته کار پیدا کوي چې پخپله په دې نه توانیږي چې مناسبه دنده ځان ته ولټوي. دا وایي ښځو ته یې د کار پیدا کولو یو علت دا دی چې خپله یې هم ځان مصرفه کړی دی، بل دې خپله اوزګاري لیدلې، ستونزې ګاللي. د نورو میرمنو مشکلات ډېر ښه درک کولی شي.
بیرون یا از دسته های کاری در جاهای دیگر هر جا که اعلانات می بود و می رفتم درش انترویو می کنم.
په هر ځای کې به مې چې د کارموندنې اعلان لیده زه ورتلم، امتحان مې ورکوه. د لومړي ځل لپاره مې په یوه پوهنتون کې د بازاریابۍ په برخه کې کار وکړ. د 3 کاله می سیاحتی شرکت کې دنده درلوده. بیا مې له دوستانو سره د بازار موندنې په شرکت کې کار پیل کړ. اوس تا ته ځان ته خپل دفتر لرو، رسمي جواز مو واخیست. کله چې افغانستان کې نظام بدل شو، ګڼې مېرمنې بې دندې شوې. دوی اقتصادي ستونزې لري، له همدې وجې په روحي او رواني مشکلاتو اخته شوي. زه او همکارانې مې تر خپل توان پورې کوښښ کوو چې دوی ته کار موندنه وکړو. زه ډېره خوشحاله یم چې خپلو مېرمنو سره د کار په برخه کې مرسته کوم.
د میرمن منیجی په وینا د دوی په دفتر کې نارینه هم کار کوي، خو د هغوی لپاره یوه برخه جلا کړي. له ښځو سره ګډ کار نه کوي ځکه طالبان اجازه نه ورکوي. محمد صدیق چې د دوی په دفتر کې کار کوي د کابل لرو سیمو ته ځي او د میرمنو لپاره کاري بسونه لټوي. هغه وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې 45 میرمنو ته کار پیدا کړی دی. مریم بیا په دې دفتر کې یو بل میرمن ده چې ښځو ته د کار زمینه برابروي. هغه په پیل کې د خپل کار له څرنګوالي څخه وایي.
هر بستی دل کا صفا کار دا آشپز دا معلم دا مدیر دا مې یعنی په هر منطقي څنګه زو وای چې تاسو کوم کار منته ضرورت لري هغه مونږ ته وایي چې وو دغه ډاکټر ضرورت لرم یا صفا کار یا آشپز ضرورت لرم یا مونږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زمونږ.
څومره په دې کار کې راحته یا آرامه یا داسې ښځو ته کار کوي خوشحاله یې؟
دا خو ماته یو ډېر لوی افتخار ده چې زه په داسې لوی شرایط کې د سخت شرایط کې په افغانستان کې زه کار کوم. نو دا زما ته یو ډېر غټ افتخار ده او زه په ځان باور لرم چې زه کولی شم دنه هم نور پیشرفت کوم.
تر اوسه دې څومره میرمنو ته په دې رقم کار پیدا کړی؟
ډېر زیات. زه نشم کولی هغوی حساب کوم، لکه 3000 کسان مونږ هغې دفتر کې ډېر زیات جوړ دی. اوس خو ما نوی دفتر شروع کړی دی. ما نوی دا دفتر چې ده نوی تقریبا یو میاشت کېږي چې په بخو راغلی او انشاءالله ډېر خوشحاله یم چې دنه چې په دې یو میاشت کې ما ته خلک راځي او کولی شم زه خلکو ته وظیفې پیدا کړم، کارونه پیدا کړم.
دغو خلکو ته چې کارونه پیدا کوي په تېره میرمنو ته په بدل کې 2 روپۍ بیا تاسو د خپل فیس په نوم ورنخلی؟
منګا ټول فیس نه نه مثلا د اول میاشت کله چې دوی منګا فیس اخلو دې فیس د اول میاشت نه نه اخلو نور هیڅ نور خپل معاش دی نور نه نه اخلو. هغه د دې لپاره چې منګا خپل کارمندان لرو کنه هغه کارمندان زی صحه په صحه ګرځي یا موږ نه معاش پړي موږ مجبور چې دغه فیس دې هم ورکو.
څومره یو میرمن د تاسو په دفتر باندې باید اعتبار وکي، درسي ثبت نام وکي، څه قناعت غي ته ورکوي چې هغه په تاسو باندې باور وکي؟ تاسو څنګه خلکو ته باور ورکوي؟
د موږ خو پیګو په افغانستان کې ډېر شرکتونه شته دا خبرې کوي خو عمل کې نه کوي. موږ جواز لرو، اولین خبره دا ده چې موږ جواز لرو له خپل هغه نه. نو دویم دا چې موږ مکتوب لیکو. مکتوب داسې یو خط ده، داسې یو شی ده چې خلک باید پرې اعتماد وکړي. موږ مکتوب لیکو، امضا لرو، ټاپه لرو، هغه پې لګو او ډېر په اطمینان سره یو نفر یو چېرته لیږو. اول مرجي سره همانګي کوو، خپل مخکې لیږو، بیا ورته کوو. هلته مونږ نشو درې چانس ورته ورکوو چې په درې چانس کې باید هغه وظیفه واخلي.
مثلا څه رقم درې چانس درته ووایه؟
مثلا اوس موږ دا نفر ولېږو، یو کارته ولېږه، هغه ټایم سره جوړ نه راغله یا معاش سره جوړ نه راغله یا کوم بل مشکل همدارۍ خپله شاګرد خوښ نه کړي. دا نفر هم چې موږ لېږلی خوښ نه شو، دا موږ بل بستې لېږو. که بل بستې خوښ نه شو بل بستې لېږو، چې درې چانس لري. په درې چانس کې بیا ما یو دفعه پیسې پیسکه اخلو، درې دفعې نه.
مثلا همدغه دېرش فیصده تاسو ویلې، دېرش فیصده څو روپۍ کېږي؟
مثلا د لس زره روپۍ نه درې زره. مرجي ته هم چې منفي که بیا مرجي موږ ته زنګ وهي چې دغه نفر میاشت پوره شوې ده، اوس نه شه فیصدې پیسکه واخلو. داسې یو شی کله چې معاش واخلي، ځکه چې هغوی سره کله دا وخت پیسې چې موږ ته مخکې له مخکې نه پیسې راشي، خو ورته په تمه کېږو یو میاشت چې هغه خپله تنخوا واخیسته د تنخوا نه دېرش فیصده پیسې اخلو.
داسې راته ووایه چې تر اوسه پورې میرمنې چې درځي څومره له تاسو نه راضي دي، خوشحاله دي چې هغو ته تاسو کار پیدا کړی؟
ولا یو نوي فیصده زما په نظر راضي دي. موږ خپل دفتر کې انجونې لرو چې دلته موږ سره کار کوي، هغوی موږ نه راضي دي. ښځه چې راضي دلته هغوی موږ نه 100% راضي دي، ځکه موږ ورته کار پیدا کوو او که مثلا انسان دی کار ورته پیدا نه شي مونږ ډېر ورته ګرځو چې یو بل ځای کې یا بل ځای کې ورته یو ښه ځای کې یو ښه وظیفه پیدا کړو.
په اوس شرایطو کې چې په افغانستان کې مېرمنو ته کار نشته، دنده نشته، که نه دا څومره یو ښه موقع ده، څومره یو ښه چانس ده چې دغسې دفترونه زیات شي، مېرمنې مېرمنو ته کار وکړي، هغو ته کار پیدا کړي، څومره به دا ښه وي.
بس نو دا ډېر یو ښه پروسه ده چې مونږ مخکې وړي. زه په ځان افتخار لرم چې داسې یو پروسه مجبوره کړي چې په داسې سخت شرایطو کې کولی شم خود سره همکاري وکړم. نو دا ډېره ښه پروسه ده.
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟ څومره تشویقیي دې کار ته؟ ځکه شرایط سخت دي، هر څوک خپلې مېرمنې په داسې شرایطو کې د رقم یو کار ته چې هرې منطقې ته لاړ شي بازاریابي وکړه شاید په اسانه اجازه ورنه کړي. تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟
ما سره د کورنۍ مرسته هیڅ نشته، زه په تنها ځان دلته رسېدلی یم. زما خپل پلار مور د خوښه نه کوله چې زه داسې یو ځای ولرم، داسې یو دفتر ولرم، داسې یو کار وکړم. ما په شخصي ځان په تنها ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم.
څنګه دې مبارزه وکړه؟ څنګه دې قناعت ورکړه؟
هغوی زما کار ولید، اول مخالفه ولید، نه غوښتل چې دا کار وکړم. کله چې زما کوشش ولید، تلاش ولیدل، پوه شول چې واقعا زه یې کولی شم. او همدا اوس زه خپله ډېر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه. همدا اوس ما دا دفتر جوړ کړی، قرضونه ډېر زیات قرض لرم چې هغوی باید پرداختم. زما کارمندان مانه ماش غواړي، خو زه بیا هم وایم خیر، باید خلکو سره مرسته وکړو، وطن ته خدمت وکړو، خو زه ته کار پیدا کړو.
د څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع، خپل دفتر دې شروع کړ؟ البته له نورو خپلو شریکانو سره دي.
مکمل یو نیم لک روپۍ هزینه مې کړې ده، خو تر اوسه تکمیل شوی نه ده. په نیم کې پاتې لږ ډېر شیان پاتې چې هغه ورته جوړ کړو.
خپله چې ساحو ته ځې، کار خلکو ته پیدا کوي، مثلا شفخانو ته ورځي، نورو ځای ته چې کار ضرورت ورځي، آیا د طالبانو د حکومت له خوا خو به ممانعت نه کېږي؟ ته چېرته ځې، څه کوې؟
زموږ سره کارتونه دي، مونږ مرجه په مرجه زما کارمندان وځي بیرون ریځي، مرجه په مرجه ګرځېږي، کارتونه ورکوي. دفتر نیم کړی ده، نیم د انجونو ده او نیمه د هلکانو ده. داسې ذکرو ناس جدا دي، یو ځای نه دي.
یعنې تر اوسه څه نه دي درته ویلي؟
نه نه، تر اوسه څه نه دي ویلي.
څه غواړي نړیوالې ټولنې نه؟ داسې مېرمنې چې فعالیت کوي، غواړي نورو ته کار وکړه، مساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي؟ د داسې مېرمنو څومره ملاتړ
وکړه؟ زه نړیوالې ټولنې دا غواړم چې موږ سره حمایت وکړي، موږ حمایت کړي، موږ سپورټ کړي. ګوره په دې سخت شرایطو کې چې موږ په تنها ځان کولی شو دومره مخکې لاړ شو، نو که هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دنه هم کولی شو. مثلا د یو په ځای کولی شو درې دفتره جوړ کړو، درې په ځای څلور دفتره. که هغوی موږ حمایت کړو، موږ ډېر زیات کولی شو چې مخکې لاړ شو. او زه د نړیوالو نه دا غواړم چې موږ سره مرسته وکړي، موږ حمایت کړي، سپورټ هم کړي. دا ډېر ماته یو لوی خبره ده.
د غنو کسانو په باور د سمدا چې افغان میرمنو څخه یو دم د هغوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دی واخیستل شول، دا دوی ته لوی روحي ضربه ده. خو که چیرې دوی خپل هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټوي، ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي. مرینا وردګ وایي افغان میرمنو په تاریخ کې ثابته کړې چې دوی ماته نه مني، په باور یې اوسنیو مشکلاتو ته هم د حل لاره پیدا کولی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
افغان میرمنې رښتیا هم چې په هر شرایطو کې کولی شي انشاءالله چې د هر سخت شرایطو نه ووځي، خو بیا هم اوسنی حالت ډېر کړکېچن دی، ډېر خدایا. ځکه چې دلته د مثلا د یو کورنۍ د روزي باندې دل دي چې هغه کومه مېرمن چې د خپل کور مثلا ضرورتي پوره کولای شي، هغه اوس بیکاره ده. یو مېرمن د خپل ځان لپاره هر څه تحملولای شي، هغه د خپل اولاد لپاره باید یو څه وکړي. خو انشاءالله چې دا حالات به مبارز تیریدون کوي، انشاءالله چې په خیر تیر شي. که څه هم ته هر وخت ډېر سخت دی، نو انشاءالله چې په خیر به تیر شي. او افغان مېرمنې ډېرې قهرمانې دي، انشاءالله چې د دوی حالات نه ووځي. همیشه چې کوم په وطن کې، خصوصا په افغانستان کې، چې کوم د ظلم حالت راغلی دی، هغه ته هر څه نه ډېره صدمه یې ښځو ته وارده شوې ده. ته هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټ مشکل چې پېښ شوی، هغه د ښځو دپاره پېښ شوی دی، ځکه چې هغوی په کورو کې نه ول شوي دي. تل په ښځو باندې ظلم دی. اوسنی حالات ډېر خراب دی، او خصوصا د ښځو دپاره، هغو ښځو دپاره چې هغه د کور مسؤلیت ورته دی غواړي، او د هغو دپاره چې هغو کوم کار او د پایلر له غیر لاسه ورکړی ده. نو په اوسنی حالت کې د ښځو کار کول ډېر مشکل دي، ډېر زیات مشکل دي، ځکه چې هغوی ته یو یو فامیلونه ورته غواړي دي، او که چېرته د کار زمینه ورته مساعده شي، دا به ډېره یوه ښه خبره وي.
که درته وایي چې چم ګاونډ کې مېرمنې په څه رقم وضعیت هم دا اوس ویني چې دوی له وظیفې لرې سوي دي، خپل روزګار څه رقم تېروي؟
یعنی ډیره سخت ده ځکه چې شاو خو کله موږ بیرون ته یاد نه نه وګورو بعضی مېرمنې چې د وظیفو نه لري شوې دي په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي کوم انجونې چې د زده کړو نه لري شوې دي هغوی هم چې نامټولو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوې دي چې هغوی خصوصا ډېرو خلکو د یعنی دا کوم داسې پچې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پچې دي او دوی نه غواړي چې شوی کا ډېرو ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې د هغو هم دنیا
لا تباشو ما میخره تباشو تاسو د هلال راتګنی په دسي وضعیت کې خځې څوکي څنګه خپل علي ځلې وکړي ځان ته د کار زمينه برابر کړي
خځې اولنې خبر خو دې موږ چې یعنی هغه نه پیګم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپل خوینه لپاره پاتون وکاو پورته چې ځکه کول نه پورته نشي هیڅ وخت خځو غاښ څوک نه اور ودی شي خبره ده چې دوی دې بیا هم کوشش دی وکا خیر صبر به وکا حوصله دی وکا ان شاء الله چې دا به تیریدونکی شي او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړم ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مسایده چې دی په خپله کار وکړه خو بیا د انځانو ته یو امید پیدا کړو انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی خدای خدای دې چتالات سیر شي
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي دوی بیلابیل دفترونه جوړوي یا میرمنو ته کاریابي کوي مثلا ګرځي کلی په کلی سیمه په سیمه شفاخانې ښوونځي ګوري چې چېرته کوم اشپزه په کار وي یا رسپشن کې کوم څوک کار وی یا ډاکټر اپ کار وی یا خون کې کار وی دا بسونه راټولوي بیا نو خود ته اعلان کوي هغه ورلیږي تاسو په نظر په خپل د میرمنو دا اقدام څومره کړی دی
نو په نظر د میرمنو دا اقدام ډیر نیک دی ځکه چې اړینه بولی همیشه چې تاسو هم په خپل مخالل شي او دا ډیره یو شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی که انوزم دومره د ژوند دي په زړه کې دومره یو هغه پاتې ده انرژي پاتې ده چې دوی لار شي وکولای شي خپل ځان مشکل په خپل حل کړي
اقدارت وایي چې خپل کله چې په کور کې ناستلې څومره سخت درته تمامېږي څه پلان دي درلود راتلونکي ته او اوس په څه باندې اخته یې
ډیره مشکله وه ما د کانکور امتحان ورکړی و زه ادبیات ته کابل پانتون کامیابه وم نو د ما ډېرې په ژوند کې ډېرې هیلې وې بېخي ډېرې هیلې وې ما غوښتل چې پانتون ووایم او وظیفه اجرا کړم او استادي وکړم په خپل وطن کې مې خو کله چې زه په کور کېناستلم یعنی زه تروسه پورې هېڅ دا یعنی ما ته یو مشکل پیدا ده زه چې کله کېنایم چې زه خو به خوب نوینم چې د موږ ټولو هیلې دومره خاورو څخه خاورې شوي وي موږ په کور کېناستلي وو
بله بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنی نور مشکلات درته پیدا نسی
بیا نه ځان ته ویم چې خیر دی الله لوی دی موږ خپل د کورانی درسو ته به ادامه ورکو ان شاء الله چې یو ورځ به د تورې تیارې د تورتمونه ورکیږي موږ به بیرته خپل کوم هغه یلم چې په زرو کې پاتې دی هغه به د سره شي روکی وو
څه پلان لري که وضعیت هم دسی دوام وکړي آیا په کور کې یا له کور نه د کوم کار د کولو تصمیم نه لري
زړه مې ډېر غواړي خو ځکه داسې زمینه نه ده مساعده شوې یعنې که مساعده شي غواړم ولې نه غواړم ځکه په کور کې به زه څه شی وکړم موږ دولس کاله مکتب ویلی دی یا درس مې ویلی دی مثلا هر ښځه غواړي چې خپل دی خپل ځان لپاره مصارف په خپل ځکه چې د هغو مېړه خو باید مغز کورني مشکل حل کا هغه هم څه ونه څه خو هر ښځه غواړي چې خپل د مېړه څه په کورني ژوند کې ونډه واخلي نو ولې نه
بله هغه میرمن چې په خپل خو باندې ولاړې دي ماش لري ځان ته وظیفه پیدا کړې کله ته چې ژوند وینې لږه خځه سره چې هغه په کور کې دا کار نه لري ژوند دې څومره سره توپیر لري
ډېر توپیر لري ځکه دغه شاین مخصوص په سر ګولې ده دي هغه میرمن چې په خپل باندې ماش لري او د کور مشکلات او د کورنۍ ژوند کې د خوان سره یا ګډ برخه اخلي یا د خپل د کور هغه وی خوان دي په کور دي نو د ژوند دی ژوند چې په کور نه سره ډېر توپیر کوي ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کوي افتخار باندې خو ټول افغان میرمنې ژوند کوي خو بیا نرته یم کوم مېړه چې مینات او سنت په هغه چې په کور کې وي او دا یو سره وړي لري په غوبل نه شي کړای
څومره خدای ته یو میرمن خود کفایي تاسې کورنۍ ژوند ته اشاره وکړه چې کله یو میرمن خپل ګټه واټه ولري نو هغه خود کفا خو وي چې ویل بلې خونه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کې استقلالیت ده او حق ده هغه درلودلی شي دا څومره خبره ده
او بالکل خصوصا د افغانستان په ټولو مېرمنو کې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زه وایم چې هغه خدای نه خصه د کور نه بیرون وتلی دي په وظیفه کړلو دی داسې غیر اخلاقي څه کړي وي هېڅ وخت موږ د خبر نه دار ودلي دا چې اولاد داسې شول او دا چې نړۍ موږ ته توجه نه کوي دغه ډېر یعنی سخت دردون په حالت یا او دا چې افغانستان په دوه حالت کې ټولو پریښی او یعنی ټول ظلم په ښځو دی
هغه چې خپل استقلالیت لري څومره له روحي نگانه رواني نگانه چار چلان که دیگه سمره دا تازه وی بشا شوی او دسی او رقم پر زان ویاری
بلکل پوغه بانده حتی زان خود تا چی خل خوان یم بیا بیرتا پیویاری خپل اولادو نیم پیویاری چی ده ما موری مثلا تعلیم یکره ده ما تا کولی شی ده ما روزی پخپل مثلا دا روزی رسان خود خدای ده یک کمکا کار و زحمت را ارتایستل شی او دا پخپل هم دوی چی خدای نخواستا که کم اورات پا کورانی مشکل که کورانی جون که یه مشکل پیش نو خایده که میخوان بیکارشی داری دیما وزی پشتا که زه بیکارشم داری دیغو وزی پشتا او ده دوار پردا جون مثلا کول شی و آینده وزی رو خان آینده
بله سره لدی چی دی میرمن و دی زدکر او کار کول و پرزخت باندی اکثر خلق پویگی او دا ثابت سوی ده کلتی و میرمن کار ولری دان ده ولری نوگرد ایدزان تا کورانه تا طول انترسیگی بیا ولی پا افغانستان که خزی زپل کیگی دوی کار تا نپری خودل کیگی زدکر تا نپری خودل کیگی لکه دا وسنه نظام چی دهی تا سوی ایلت چگرنه؟
دما په نظر باندې چې د ټولو علت جهل نادانی یعنی ځکه چې بس یو څوک حاکم شي چې هغه په دوه نه پوهېږي ځکه دی هیڅ وخت زده کړې نه وي کړي او هیڅ وخت د خدای د قرآن د لیارې نه وي خبره نو په دو خاطر باندې هیڅ وخت همیشه په تورتم کې ستر شوی وي همیشه هغه خپل د تور ژوند او هغه کوم پخواني وختونه چې دی تیر کړي وي بې تعلیم او بې تحصیله په موغو مفکوره باندې وي
په آخر کې که افغان میرمنو ته د تاسو له خوانه یو ډاډ ولرو اگه کسان چه کار نلری دنده نلری اگه تا با دارد سوی او دا چی دوی تر کمی اندازه پر حالی جلی وکری چه تر سو چه وضعیت سمیگی پا کور که جانتا یا چه برابری که چه کار وکری هم با مصروفوی او هم با دوی او چه گتی
ده افغان مرمانو تپاره ده ما و اینا دادا چی اول یعنی ده دیر ده افتخار خبر ده چی ده افغان مرمان پی افتخار بانده یادی که چه اقا ده هر شرایط نواتون کری و هر شرایط نبا اینشالا وزی او بل ده چه اینشالا ده غلط ترتن من خلاصی گی هیچ کن دست سختی تو رشپنه ده پاتی پشپاب سیعت من رناشتا ده ورزشتا ده چی ورزشی نو ده دی نهیل که اومد چه ایت وقت پل کم کششونه چه که اوغو تا خاتمه که نگدی و هیچ وقت ناهیل نشی تل پا پورا انرژی بانده کشش و کاچی خپل هدفو تا زان ورسوی که زکا چه کلیر یعنی اواروی هر تو بیتلشی که از که تو تاوی پخو بانه با تلان
بله یعنی پوست وقت که چه افغان میرمن زان تا دی کار زمین برابروی دی تا سو پا وینا دوی تا دی اتلان و مقام برکولیسو؟
او بلکن زکه چه وسانی حالت دیر سختی زکه چه یعنی ده هیچ چیز زمینه و ده مثلا خدوستا پا دیر سپک نظر کتل که گیده خدو ده پارا وزیپا نشتا اجازه نشتا تا ده کورا یستن اجازه نشتا نو که پا دو حالاتو که ده کم چم چه وغاری زره مثلا خپل وزیپا یا کم سخت حالاتو نو وزی و دانتا وزیپا و ماش برابر کنه دوتا پا واقعا نمشه ده تلان و مقامر کوله شو زکه ده دیر سخت حالاتو چه هیچ کم حیوات خزی دست نشوی کرده یا نشی کرده کده حیوات حالاتی ده
شیدی مو پرکم تا هیچ خیلی با مقاومت ما و نکاله که کنچه در افغان خزه کن دیر زیاد مننه تاز زنده و سلامت و سی
مننه تاسونم خبرت
قدر منو دوستانو به دیل چه در افغان میرمنو تولیستون زیال شینی من ریخ پروانه پای درسه بو که تاسو واره چه خپل نظر لمنگ سر شریک رینو دی واتساپ پدیش میره لمنگ سر اری که ونیسی دی واتساپ شمیره ده 00-4-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسیږي. د یادونې وړ بولم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافیې په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته، نن به ځمکه ولولو. دا چې ځمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافیې کې د ځمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلوموو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د ځمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان ځمکې یا اراضي د جوړش لپاره څه ډول غنی د طبقات الارضی یا د زمکو د برخو څیرونو لمخې د افغانستان زمکنی جوړش داسې شودلی شو چې د افغانستان د زمکو ډیری برخې د لوړو ژورو ګونځو او تکتونیکی درزونو په بڼه ځي چې د هیواد د زمکو لوړی په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنا چې د افغانستان د زمکې ډیر لږ لوړوالی د سمندر له کچې څخه د خمعاب سویل لویدیځ ته 295 متر دی چې دا ډیره لږه اندازه ارتفاع ده، خو ډیره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 مترو ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د تراجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي او هغه په لاندې توګه دی. الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 1500 متر پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 1500 مترو څخه تر 2000 مترو لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم، هغه برخې چې له 2000 څخه تر 6000 مترو پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او دې ته ورته نور. پامیر په اوسط ډول د بهر له سید څخه 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل سوي دي. الف، د امو حوزه، با، د هلمند حوزه، جیم، د ننګرهار حوزه. الف، د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر په لوړوالي پیل د رکت او وینګي کلا تر سیمو پورې چې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشګرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با، د هلمند حوزه، د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه، یکشته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او ګودزره را اخلي چې په عمومي توګه د ګودزره دښتې، جهندوم، امیران دښتې.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافیه کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هیواد په جغرافیه کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې دا سهار په اتنیمو بجو لا آزادۍ راغلی.
دی ولسم ټولګي درسي ساته خرغلاست. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړۍ برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې دا ده چې خورا ښکلې دي او د ساختمانی چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خونکی د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا ماربل، دا هغه تغییر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغییر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یواړو او کولی شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغییر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر دبرې احاکي دبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرې کېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کان دی وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمېر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي، لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپله مبارکه هلته پرته ده. نو د خرقه مبارکې د چار چاپیرې هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت د چاسپ سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یا شرو په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیاته اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیاته اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي او هغه طبیعي ماربل چې بیا وروسته د سیکل څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. احاکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غور سیمنټ، جبل سراج د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان د پاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واوریدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډیره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډیر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو په دې چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته وایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بې ځایه کیدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د اغیزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغییر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکری او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس تر تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نورو هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 15 میلیونو څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنیو لاملونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دغه کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 مریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جاتو لوړه سطح په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې، مهاجرتونه هم مثبت پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړې دي. اول منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس ته لاس ورکول، د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دویم د مغزونو تیښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم منفي اغیزې په اچ آی وي د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل. څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي هلته په اچ آی وي یا ایډز باندې اخته سي هلته ډول ډول داسې څه کېږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم بهرنیو هیوادونو ته د سرمایه لیږدول، کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي د ځانه سره کیش یا نغد پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغد پیسې و خارجي مالکو ته انتقال شولې او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبت اغیزې په لاندې ډول دي. اول د خپل فرهنګ لیږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولی شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا شو. دوم د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې یو هیواد ته موږ لاړ شو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یو، موږ کولی شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده دي اوسیدونکي نه دي، بلکې د ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل. څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کیږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد چې ورسه هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جرایي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلاوي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یولسم ټولګي کې به د کانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپیژنو او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات بلو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د روانې اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل په روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
شایسته ناوکی پښتنه ناوکی بسر شال دی زر زری دی شایسته ناوکی او پښتنه ناوکی پتا جوړه خوشالی ده شایسته ناوکی پښتنه ناوکی بسر شالی زر زری دی شایسته ناوکی پښتنه ناوکی پتا جوړه خوشالی ده
شایسته ناوکی پښتنه ناوکی پسر شادی زر زری دی شایسته نوکی پشتنی نوکی پتا جوڑ خوشالی ده شادی زر زری دی شایسته نوکی پشتنی نوکی پتا جوڑ خوشالی ده دبخت بلو بشادی پنسیر وینه شایسته نوکی پشتنی نوکی پسر شادی زر زری دی شایسته نوکی پشتنی نوکی پتا جوڑ خوشالی ده